السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې لاندې خبری برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په 1403 هجري لمریز کال کې چې اوس د پای ورځې را رسیدلې دي افغان خزینه خبريالانو سخت ورځې ګاللې. دا راپور وروسته راځي خو پیل د سات په خبرونو کې. په افغانستان کې د نه هاویا کلن بریتانوي پیټر رینولز چې له خپل میرمنې باربي سره یو ځای زندان شوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې دغه خبره د دغه جوړې د لور سارا انټوسیس په حواله پرون یک شنبه کړې ده. سارا ویلې پلار یې د زړه دوامداره درمل خوري او په خبره یې روغتیايي وضعیت یې وروسته تر هغه ډیر خراب شوی چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې یې و زندان ته لېږدول شوی دی. سارا ویلې د پلار سینه او دواړه سترګې میکروبي شوي او د سمې نه تغذیې له کبله یې د هاضمې سیستم هم له ستونزو سره مخ شوی دی. ویل شوی چې له زندانه مخکې پر دغه بریتانوي وګړي د زړه یوه وړه حمله هم راغلې ده. طالبانو تېره میاشت تایید کړې چې دغه بریتانوي جوړه یې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې خیریه کارونه کول په بامیان ولایت کې نیولې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي ښوونیز کال را رسیدو سره سم د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزی همداراز زیاته کړې چې زده کړې یوازې یو حق نه بلکې په خبره یې دا د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ، عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز تعلیمي کال پیل شي، خو دا به پرله پسې څلورم کال وي چې نجونې پکې ښوونځیو ته له زده کړو منع شوي. د طالبانو د برېښنا شرکت اعلان کړی چې د افغانستان او ازبکستان تخنیکي ټیمونو په کابل کې د برېښنا د دوو مهم پروژو د تطبیق په اړه خبرې کړي دي. په دغو پروژو کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برېښنا مزي غځول او د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو د برېښنا د یوې فابریکې جوړول شامل دي. د هغې اعلامیې له مخې چې د یکشمې په ورځ د دغه شرکت پر ایکس پاڼه خپره شوه، د ازبکستان تخنیکي پلاوي په دې غونډه کې د افغانستان د انرژۍ د زیربناو د پراختیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار کړی. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباري عمر په دې غونډه کې وویل چې د تخنیکي مطالعاتو له بشپړېدو وروسته به د نوي لمریز کال له پیل سره سم د دغو دو پروژو کارونه هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د برېښنا په برخه کې د زیربناو او دغه راز د سرچینو له کموالي سره مخامخ دی. د تکواندو تکړه افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د 2015 کال د اوپن بلجیم تکواندو په سیالیو کې د سپینو زرو میډال ګټلی دی. دغه سیالي د نړۍ د تکواندو د غوره لوبغاړو په شتون سره د مارچ میاشتې په 15 او 16 نیټه په بلجیم کې ترسره شوې. فرزاد منصوري د خپلو فرانسوي او هالنډي سیالانو په ماتولو سره روسي پړاو ته لار پیدا کړه، خو په روسي پړاو کې د خپل امریکایي سیال څخه ماتې وخوړه. فرزاد افغانستان د تکواندو فدراسیون په پخوانی غړی و، خو وروسته تر دې له دې ډالې ووته چې په یو په بریتانیا کې یې پناه واخیستله. په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او امریکا په منځګړیتوب د اسرایلو او حماس ترمنځ زوربند ټینګولو هڅه روانه ده. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. فلسطیني چارواکي وایي د جنوري د 19 له اوربان سره سره بیا هم د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان تر اوسه وژل شوي. تر ټولو وروستۍ خونړۍ پیښه د شنبې په ورځ د بیت الاحیا په ښار کې وشوه، چیرته چې د څلورو خبریالانو په ګډون 9 فلسطینیان ووژل شول. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او په سوریه کې د ثبات د ټینګولو په اړه خبرې وکړې. د اردوغان د دفتر د خبرپاڼې له مخې نوموړي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ له نوښتونو د ترکیې ملاتړ اعلان کړ او پر سوریه یې بندیزونو لرې کولو په برخه کې پر ګډې همکارۍ ټینګار. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته یو شمیر افغان خزینه خبريالان له فشار غواخونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو لپاره نورو هیوادونو له هغې ډلې پاکستان ته کډوال سوي او دا مهال تر سختو کړاوونو لاندې ژوند کوي. په افغانستان کې هم شته یو شمیر خبريالان له محدودیتونو او فشارونو څخه شکایتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبريال د ورځې په پلمه د خبريالانو ملاتړ بنسټونو په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وضعیت بیلابیل راپورونه خپاره کړي چې د دوی راپورونو لمخې په افغانستان کې هم د خزینه خبريالانو وضعیت ښه نه دی او په تیر کال کې ډېرې سختې ورځې ګاللې. زموږ همکار فرشته سحاق له افغان خبريالانو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته یو شمیر افغان خزینه خبريالان له فشار، تهدیدونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو له امله نورو هیوادونو ته کډوالي شوې دي او وایي چې ژوند یې تر سختو کړاوونو لاندې تیریږي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په تازه راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د کپ په 26مه د خبريالانو ملي ورځ یعنی د په وشتمه په مناسبت خبر کړی وو راغلی چې په روان المریس کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو زپلو بهیر یو نوې او پیچلې پړاو ته ننوتې ده. د بیان د ازادۍ کور څو مو د وړاندې ویلی وو چې لکه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې شپږت یا سلنه خزینه خبريالانه بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول پر رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلی چې په دې موده کې ګڼې خبريالانه ګوښل شوي، وهل شوي، ان بنديان شوي دي او وسله اقتصادي ستونزو سره ویری او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. اله شمس په افغانستان کې افغان خبريالانه ده چې ازادي رادیو ته په دی اړه وویل.
خو د ژورنالیزم په برخه کې خلک د ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه ژورنالیزم یو داسې برخه ده چې باید په آزاده توګه هغې کې باید کار وکړي او شخص او وشي کولی چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. مګر په افغانستان کې دا چې په لومړي سر کې ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي ول، مګر اوس هم یو داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولای شي په ښه ډول باندې کار وکړي. نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان وخت استعفا ورکړي، ځکه ورځ په ورځ ستونزې زیاتېږي، مشکلات زیاتېږي او دا د دې لامل ګرځي چې خلک نشي کولای خپل دندو ته په ښه ډول باندې لاړ شي او دندې خپل ترسره کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې اداره هیڅ لا اتیا سلنه څخه زیاتو افغان خزینه خبريالانو خپلې دندې پرېښي او ګڼ شمېر یې نورو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. افغان خبریاله مینا اکبری چې د امنیتی ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلې چې له تیرو دریو کلونو نه په اسلام آباد کې کډواله ده او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
زمونږ افغان کډوال چې دلته د نن په پاکستان کې دی، واقعا د ډیر یو زیات بد وضعیت سره مخامخ دی. دا چې د روژې مبارک میاشت هم ده، خو لیکن په دغه مبارک میاشت کې بیا هم په کوم شهرکونو کې، په کوم مناطقو کې چې د افغانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده، ډیر افغانان اوسیږي، نو هلته پولیس راځي او افغانان زوروي او له ځان سره بیایي چې پولیس به مو ونیسي. او تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې زمونږ ډیری افغانان چې په شپږ میاشتنۍ ویزې باندې، په شپږ میاشتنۍ سټی چې هر شپږ میاشتې باد به ډیر په اسانۍ سره تمدید کوله، موږ ته متاسفانه هغه تمدیدي د سټیج کو پاکستان کې واغه بند شو. که یو عادی کس دلته وسیږي کاغه بیرته افغانستان د لار شي، شاید دومره ورته امنیتی ستونزې نه وي، صرف اقتصادي ستونزې وي. خو لیکن هغه افغانان یا جرنالستان، مدني فعالان چې ځان په خطر کې ده، نو کاغه بیرته افغانستان ته ستانه شي، نو هغه به د تورخم اخواته د طالبانو ته ورسپارل کیږي. طالبان هم چرنی د خلک چې چرنی کې هغه کسان چې فعال کسان دي هغه ترنه زندانو طبيعي او نور کسان خوشی کوي، نو دغه ستونزې هم شتون لري.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبريالانو او رسنیو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له لوري پر خزینه خبريالانو لګیدلې محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سویه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویش کړنلار صدر کړی دی چې وایي د خزو پاړه دی.
که به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم در این سال
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه کړنلارې صادرې کړې دي چې وایي د ښځو په اړه دي. تر ډېره د طالبانو فشارونه پر ښځینه خبرې اعلان زیات شوي چې د مثال په توګه څومه د مخکې د راډیو بیګم پر نشراتو بندیز یا شوی او د دې تر څنګ اوسمهال په ډېرو ولایتونو کې موږ ښځینه خبرې اعلان شتون نه لري او که چېرته ښځینه خبرې اعلان شتون هم ولري نو هغوی تر ډېره په خپل کار کې له بندیزونو سره مخ دي.
د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په راپور کې دا هم راغلی چې حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبري اعلانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له هیواد د وتلو لپاره ورکړل شوی مهلت په لنډي دوه د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید د هیواد د همدې میاشتې تر پای پریک دی وای چې روژه او د تورخم د لارې بندیدو ډیر سرګردانه کړی وای چې دوی خپل کارو ته نه پریښودل کیږي او بل پلو په راستر بلې فشارونه زیاتېږي. دوی هیله مندي چې د پاکستان حکومت پر دغه پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالې له ګاونډیو هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ایستلو لپاره ډېرې کمې ورځې پاتې دي. یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپل دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر 1 د هیواد پرېږدي چې د نېټې ته یوازې 2 پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارت لرونکو افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغلته زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی ګډوډ دی هلته کاروبارونه نشته دي ستونزې دي مشکلات دي موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ سو هلته نه سکول شته نه هسپتال شته نه موږ دغه بچیان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څوم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په 1 دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت غواښ کړي که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شوي یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زره او 1400 څخه ډېر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په کابل ښار کې یو شمېر هغه کسان چې د سړک غاړې کاروباریان دي یا هم په کراچیو کې توکي پلوري وایي چې ځانګړی ځای نه لري او ښاروالۍ ډېر تنګوي او دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په ښار کې ورته د کاروبار لپاره ځانګړي ځایونه په نښه کړي. تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
د پلازمینې کابل یو له غنی غونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچی او یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارښت دي خوای د کابل خاروالۍ روزګار ته نه پریږدي. د دوی لړلې ځینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی